دا مازیګر شپږ بجې شوې. قدرمن دوستان او زه اجمل اند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې مازیګرنۍ نیم ساته خبري مجله کې هرکلی کوو. دا دې خبري مجلې د سر موضوع دا چې د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو کمیسون وای تر نن مازیګر پورې به د ولسمشۍ د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو په اړه د شو شکایتونو څېړنې د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته وسپاري. نور رپورټونه هم لرو خو پیل خبرونه کوو. نوریاس نوری د افغانستان او نړۍ خبرونه دروري.
سرکه په مکرې ته مهمو خبرونو سر لیکونه ته د افغانستان د انتخاباتو شکایتونو د کمیسیون چارواکي وایي ډېر ژر به د خپلو څېړنو نتیجه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وسپاري. د اوکراین سرپرست ولسمشر د خپل هیواد له عدلي وزارت څخه غوښتي دي چې د کمونیست ګوند غیر قانوني فعالیتونو په اړه څېړنه وکړي. د بغداد په شیعه میشته سیمو کې نن په موټر بم چاودنو کې د لږ تر لږه شل کسانو د وژل کېدو خبر ورکول کېږي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون چارواکي وایي ډېر ژر به د خپلو څېړنو نتیجه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وسپاري. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د تحلیل او څېړنې د برخې مسؤل صبغت الله تمیم څو شېبې مخکې ازادي راډیو ته وویل چې د دوی څېړنې بشپړې شوې او څو شېبې وروسته به د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وسپاري. هغه په دې اړه چې د دوی څېړنې به د جمهوري ریاست د انتخاباتو پر وروستۍ نتیجې اغیز وکړي کنه څه ونه ویل او ویل چې دا مسله د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پر چارواکو پورې تړلې ده. تر دې مخکې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو ویلي چې که د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په خپل وخت د خپلو څېړنو نتیجه دوی ته ونه سپاري نو ښایي دوی ونشي کولی چې د انتخاباتو وروستۍ نیټه چې ټاکل شوې سبا اعلان شي په خپل وخت اعلان کړي. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د افغانستان د سولیدالي شورا یو پلاوی له ترکمنستاني چارواکو سره د خبرو لپاره هغه هیواد ته تللی. د دې شورا د دارالانشا رئیس محمد معصوم ستانکزین ازادي راډیو ته وویل چې دا پلاوی به له ترکمنستان د چارواکو سره د سولې پر بیرابیرو اړخونو خبرې وکړي.
د یو بې طرفي سیاست اعلان کړی ده او دوی هم په دې لحاظ باندې چې له ټولو هیوادو سره ښه روابط لري کولی شي چې زمینه د بحثو لپاره د کنفرانسو لپاره جوړ شي.
د افغانستان د سولې پلاوی څو میاشتې مخکې هم ترکمنستان ته تللی و. په افغانستان کې یو امنیتي سرچینې ویلي چې د طالبانو د کوټې د شورا غړی مولوي رحماني نن د افغان ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شو. د امنیتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې رحماني په کابل او کندهار کې د انتحاري حملو پلان جوړوونکی و. دغه سرچینې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي خو دومره یې ویلي چې مولوي رحماني په زابل کې وژل شوی دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د پوهنې وزارت د بدخشان له مصیبت ځپلو کورنیو سره د 3.5 میلیون افغانیو نغدو مرستو اعلان وکړ. د دې وزارت مرستیال آصف ننګ نن مازف کمیسیون ته د دې پیسو او نورو مرستو د سپارلو په اړه جوړه شوې غونډه کې وویل چې دا پیسې د پوهنې وزارت د کارکوونکو او د ښوونځیو د ښوونکو او زده کوونکو لخوا راټولې شوې دي. د اوکراین سرپرست ولسمشر الکساندر تورچینوف د خپل هیواد له عدلي وزارت څخه غوښتي دي چې د کمونیست ګوند غیر قانوني فعالیتونو په اړه څېړنه وکړي. هغه وویل که په دې اړه شواهد وموندل شي محکمه باید دغه ګوند غیر قانوني اعلان کړي. تورچینوف نن پارلمان ته وویل چې په دې اړه ډېر اسناد او شواهد شته چې د کمونیست ګوند غړي په بیلتون غوښتونکو فعالیتونو کې لاس لري. د یو بل خبر لمخې وروسته لدې چې د اوکراین په دونسک او لوهانسک ښارونو کې د روسي پلاوی بیلتون پالو د خپلواکۍ اعلان وکړ او د دونسک بیلتون غوښتونکو له موسکو څخه وغوښتل چې د دوی سیمه د روسیې پر فدراسیون ورګډه کړي. اروپایي ټولنې د خپلو بندیزونو ساحه پراخه کړه. دغه اقدام یوه ورځ وروسته له هغې کېږي چې د دونسک او لوهانسک سیمو په خپل سر ټول پوښتنه ترسره کړه. د بیلتون غوښتونکو یو شمیر چارواکو دغه راز ویلي چې تر کنټرول لاندې سیمه کې به د اوکراین د جمهوري ریاست انتخابات ټاکل شوی د مې په 15مه ترسره شي. او نشي د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشر کاترین اشتن ویلي چې که د مې د 15مې د جمهوري ریاست د انتخاباتو د ګډوډولو هڅه وشي دا به نور بندیزونه هم له ځان سره ولري. د اسرائیل په خونه سره زم ایهود اولمرت د رشوت اخیستو په جرم په شپږ کاله باندې محکوم شو. اولمرت او یو شمیر نور کسان چې په مارچ میاشت کې په رشوت محکوم شوي وو د تل ابیب یوې محکمې نن ورته د بند سزا ورکړه. د هغه پر ضد جرمونه د بیت المقدس د ساختماني شرکتونو له رسوایۍ سره تړاو لري چې په 2006 کال مخکې له دې چې د صدراعظم شي رامنځته شوې وه. 18 کلن اولمرت ویلي دی به د دغه حکم پر ضد د استناف غوښتنه وکړي. د هغه مدافع وکیل ایلی زهر په تل ابیب کې خبر اعلان ته وویل
نو لکه شو خد لوکیبل شوخد
د اسرائیل په خاني صدر اعظم يهود اولمرت رشوت نه دی اخیسته یا دوی تر اوسه زنده سي ساسوي چې بيګونه دی او لمو سره بستر محکمه ته لاړ شي چې دغه حکم پر ضد استناف غوښتنه وکړي. د رشوت په جرم محکوم شو کې د بیت المقدس یو شمیر هغه چارواک شامل دي چې د کور جوړولو مختلفو شرکتونو د پرمختګ لپاره پیسې اخیستې دي. د راپورونو له مخې د بغداد په شیعه میشتو سیمو کې نن په موټر بم چاودنو کې لږ تر لږه شل کسان ووژل شول. دغه حملې په داسې وخت کې شوي چې شیعګان د حضرت علي د زیږیدو کلیزه لمانځي. بغداد ته څیرمه سیمو کې لږ تر لږه 9 موټر بم چاودنې شوي. دغه راز په نورو حملو کې د پولیسو ماموریتونه د شیعګانو د موټرو د ترمیم ورکشاپونه او ګڼه ګوڼې سړکونه په نښه شوي دي. د سعودي عربستان روغتیایي چارواکي په منځني ختیځ کې د تنفسي ناروغۍ میرس د خبرېدو له امله د مړینې د 5 نوي پیښو خبر ورکوي. چارواکي وایي چې په پام کې لري پر اوښانو مایکرو چپسونه ونښلوي تر څو د دغې ناروغۍ د خپرېدو څرک ولګوي. د سعودي عربستان د روغتیا وزارت نن د میرس له امله د 5 تنو مړینې تایید کړه او وایي په تیرو 24 ساعتونو کې 8 نوي پیښې ثبت شوې دي. میرسی به وژونکي ناروغي ګڼل کیږي خو د سارس د ویروس په نسبت چې په 2003 کال په آسیا کې خپور شوی و په چټکۍ نه خپرېږي. او ترکیه وایي 90 میلیون یورو قبرس ته نه ورکوي. د بشري حقونو اروپایي محکمې حکم کړی چې انقره د قبرس ته په 1940 کال د دغه ټاپو د اشغال په خاطر دغه پیسې د تاوان په توګه ورکړي. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. تفصیلی زموږ ویب پاڼه کې وګورئ ازادي رادیو ډاٹ کام مو دا ویب پاڼه آدرس. وړاندې په دې نیم ساعت خبري مجله کې اوري چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون چارواکي وایي ډېر ضربه د خپلو څېړنو نتایج د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وسپاري. په یو بل رپورت کې مولدي خبره وشي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کړکېچ نړیوالې ډلې راپورټ تر یو حده تایید کړی دی چې د نړیوالې ټولنې د برستو په عملي کېدو یې ټینګار کړی دی. په افغانستان کې یو شمېر پوځي څارونکي اندېښنه لري چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره سم به افغان ملي اردو خپل پخواني کمزوري حالت ته ستنه شي. په دې اړه رپورټ لرو. په کندهار کې مو د پولیسو لخوا د یو وژل شوي ځوان د کورنۍ له غوښتنې هم خبره وو. د سیمه او نړۍ په مسلو کې د اوکراین په تازه حالاتو رپورت درته وړاندې کوو. او په یو بل رپورت کې به واورئ چې د هندوستان انتخابات د افغانستان او هندوستان په اړیکو څه اغیزې لرلی شي. دوستانو په تیرو خبرولو کې مو رپورت درلود په داسې حال کې چې د مهالویټ سره سم باید جمهوري ریاست د انتخاباتو وروستي نتایج سبا چهارشنبه اعلان شي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون تر نن ورځې پورې د خپلو څېړنو نتایج د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته نه دي ورسپارلي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویان نور محمد نور د ازادي رادیو سره په خبرو کې یو وار بیا د شکایتونو له کمیسون نه غوښتنه وکړه چې دغه نتایج پر وخت وروسپاري څو دوی وکولی شي د انتخاباتو وروستۍ پایلې په وخت اعلان کړي. خو د شکایتونو د کمیسیون یو چارواکي ازادي رادیو ته ویلي دي چې د دوی څېړنې پای ته رسیدو دي او ډیر سر به یې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وسپاري. اسدالله لودین د کابل په سټوډیو کې د لودین سره خبرونه تستړی مشي وایي چې د شکایتونو کمیسیون چارواکي وایي دوی به وتوانېږي چې ډیر زر دغه خپلې څېړنې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وروسپاري. البته هغه څېړنې چې د شکایتونو پاړې کړي.
بله کور آباد ام صاحب د افغانستان د انتخاباتو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویل چې دوی بنن ماخام د ورسیدلو انتخاباتي شکایتونو په اړه خپل پریکړه اعلان کړي او سمره لاسه به د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ولېږي. ټاکل شوی په څو شیبو کې د خبري کانفرنس پر مهال د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون خپل پریکړه اعلان کړي. د دې کمیسیون د تحلیل او بررسۍ مشر صبغت الله تميم څو شیبو وړاندې ازادي راډیو ته ویل چې دوی ټول شکایتونه او د شکایتونو په اړه دفاعي مسایل وڅېړل او نتیجه باید انتخاباتو د کمیسیون لخوا اعلان شي.
د شکایتونو کمیسیون غړو یو ځل بیا د ټول اثباتي مدارک شکایتونه یعنی ادعاګانې او مدافعات د سره وکتل، دقیق یې وڅېړل، دمګړی دوی په تصمیم لګیا دي او په څو دقیقو کې به دغه ختم شي او همدانن نن موږ خپل تصمیم د انتخاباتو مستقل کمیسیون ته لیږو.
لدې وړاندې ویل شي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته د ورسېدلو شکایتونو له ډلې څخه شاوخوا زر شکایتونه جدیدي او شاید چې د انتخاباتو په نتیجو باندې هم اغیز وکړي. خو ښاغلی تمیم د اوس لپاره په دې اړه څه ونه ویل او ویل چې په دې اړه باید د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون اعلان ته منتظر شو. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مهالویش سره سم ټاکل شوی سبا د سور په 24مه نیټه د جمهوري ریاست د انتخاباتو وروستۍ نتیجې اعلان شي. خو نن د ورځې په اوږدو کې لکه څنګه چې تاسو هم په خپل تبصره کې ورته اشاره وکړه، د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور ازادي راډیو ته ویل چې که په وخت د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون پریکړه ورونه رسیږي، ممکن د وروستیو نتیجو اعلان وزندېږي. نوموړي غوښتنه وکړه چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون باید ژر تر ژره دوی ته خپل پریکړه ولېږي. نور ویل چې د انتخاباتي شکایتونو د پریکړو حجم کم وي او تر نن ماښام دوی ته ورورسیږي، دوی به د شپې له خوا کار پوکي او سبب له وادي سره سم د انتخاباتو په اړه وروستۍ پریکړه اعلان کړي.
ډیره زیاته مننه اسد الله لودین و چې له کابل د شکایتونو د کمیسیون د یو چارواکي د سرګندونو حال راکو چې ویلي دوی به تر نن ماښام پورې د خپلو څېړنو نتایج د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وسپارلی شي. دا د ازادي راډیو ده.
د 1993 کال انتخابات په افغانستان کې د واک سولیز انتقال.
دوستانو د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه په ټول افغانستان کې 2 شپږ نوي باندې خبري کی. د شپې له خوا یعنی د ماښام له 2 نه د سهار تر 2 پورې په همدې صفو د آشنا راډیو خبرونه اوریدل شي. په کندهار کې د پولیسو لخوا د یو وژل شوی ځوان کورنۍ د دولت څخه د عدالت غوښتنه کوي. که څه هم دولتي مقامات ادعا کوي چې د موضوع د پلټنې لپاره تحقیقات پیل شوي، خو د وژل شوي کس کورنۍ وایي چې د 2 ورځو تیرېدو سره سره د دوی څخه چا پوښتنه نه ده کړې. محمد صادق رښتینی له کندهاره تفصیل راکوي.
د تیری اکشن به په ورځ د کندهار شهر د کارته معلمین سیمې اوسیدونکو د احتجاج په توګه د یو شپږ کلن ځوان جسد امنیه قومندانۍ ته انتقال کړ. دغه احتجاج کوونکو ادعا کول چې د لسیمې افزې پولیسو د حضرت علي په نوم یو شپږ کلن ځوان سخت شکنجه کړې او وژلې.
دا مسد په یو پوسټ کې درې ورځې سړی ساته کیږي په کوم قانون یو کوچنی ماشوم ته توپ وګوره چې هغه دغه
د حضرت علي پلار عبدالغني وایي چې پولیس حق نه لري چې د قضایي ارګانونو د پریکړې پرته خلکو ته شکنجه ورکړي او هغه ووژني.
جنگ کری اوپر جنگ باندې موږ حکومت اچلا ورکړي چې حکومت را لیدې بوتلی دې چې بوتلی دغه ول څخه دار اچلا سمش دغه پیښ کړي
دې په دار کړي سند کړي د ستاندې ته ول دې غاړه خوټي پرې ده
د کور افار دې ول دې تر سره کېږي د خدای پر لاره د کور افار لاره د کوم چې رم دا غاړه تر ول دې دار کم کړي ول نه کوي
د کندهار مطبوعاتي دفتر وایي چې د حضرت علي د وژل کېدو په باب تحقیقات کوي. د مطبوعاتي دفتر مسول دوا خان مینپال وایي چې لا هم د ولایت او د امنیت قومندانې لخوا د پیش په باب د ټاکل سوي آی حد تحقیقات نه دي بشپړ سوي.
د کندهار د ولایت مقام او د قومندانې لخوا څخه یو ګډ هیئت د دغه پیشي او دغه ادعا د پلټنې لپاره ګمارل سوی دی چې په ترکیب کې استرانوالان، قاضیان، د عدلي طب کارکوونکي، د جنایي څانګې کارکوونکي، دا ټول ګمارل سوي تر څو دغه وچل سوی کس په اړه باندې پلټنې وکړي.
په عیني حال کې د حضرت علي کورنۍ وایي چې د 2 ورځو تیرېدو سره سره د دوی سره د دولت لخوا کوم څوک نه دی په تماس کې سوی. دوی په ټینګار سره د دولت څخه د عدالت غوښتنه کوي. د پولیسو لخوا په کندهار کې خلکو ته د شکنجې ورکولو دا لومړۍ پیښه نه ده. تر دې مخکې هم د بشر د حقوقو ځینو ادارو او سازمانونو په پرله پسې ډول د پولیسو د شکنجې راپورونه خپاره کړي. په 2013 کال کې د بشر د حقوقو په یو راپور کې څرګنده شوی و چې د 2011 د سپتمبر څخه د 2012 تر اکتوبر پورې یو اتیا دغه ډول پیښې په کندهار کې رامنځته شوي. د خلکو په وینا د پولیسو دغه ډول ناقانونه کړنې د دولت او خلکو ترمنځ فاصله پیدا کوي.
و موردل چې په کندهار کې د پولیسو لخوا د یو وژل شوی ځوان کورنۍ د دولت څخه د عدالت غوښتنه کوي. دا یادونه ورده چې تر دې مخکې هم د کندهار د پولیسو څخه د یو شمیر خلکو د شکایتونو ریپورټونه ورکړل شوی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کړکیچ د نړیوالې ډلې ریپورت تر یو حده تاییدوي او د نړیوالې ټولنې د مرستو په عملي کېدو ټینګار کوي. د دې وزارت وایي صدیق صدیقي خبري اعلان تویل چې افغان امنیتي ځواکونه د سمبالغ په برخه کې لا هم د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري. اسدالله لودین له کابل نور تفصیل راکوي.
د کورنیو چارو وزارت وایي چې دوی د کړکیچ د نړیوال ډلې راپور لوستی او له څېړنو سره یو څه موافق دي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې راپور کې د جګړو پر مهال د افغان ځواکونو وړتیا هم یاده شوې ده. صدیقي وایي چې د کړکیچ د نړیوال ډلې په راپور کې له افغانستان سره د پوځي مرستو په دوام ټینګار شوی او دوی هم د نړیوال ټولنې همدې ملاتړ ته هیله مند دي. دای وای د کړکیچ د نړیوال سازمان راپور مونږ هم ولوست. مثبت مسائل زیات وو. په وضاحت سره ویلی وو چې طالبانو او حقانی شبکې دا وړتیا نه درلوده چې حتی یو ولسوالۍ ونیسي. د سازمان چې کومې سپارښتنې کړي ښې سپارښتنې دي. مونږ هم له امنیتي ځواکونو سره د مرستو د دوام پلویان یو. د شیکاګو مرستې باید عملي شي. په پوځي برخه کې هر ډول مرسته کلیدي رول لري. د بحران نړیوالې ډلې په افغانستان کې د قدرت له انتقال وروسته بلوا په نوم یو راپور کې د بهرنیو ځواکونو له وتو وروسته امنیتي ستونزې څېړلې دي. په دې راپور کې چې د دوشنبه په ورځ خپور شو راغلی چې په افغانستان کې د ګډوډۍ د مخنیوي لپاره باید له افغان ځواکونو سره د بهرنیو ځواکونو له وتو وروسته پوځي مرستې وشي. په راپور کې ویل شوي چې افغان حکومت هم باید هغه ژمنې عملي کړي چې د قانون د حاکمیت په برخه کې یې کړي دي. د کړکیچ نړیوال ډلې ویلي که د افغان ځواکونو ملاتړ ونه شي ممکن افغانستان کې تاوتریخوالی زیات شي. په راپور کې ویل شوي چې د افغانستان راتلونکی ولسمشر باید له امریکا سره امنیتي سند لاسلیک کړي او له ناټو سره د تړون مسأله هم واضح کړي.
په افغانستان کې یو شمېر پوځي څارونکي اندېښنه لري چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره سم به افغان ملي اردو خپل پخواني کمزوري حالت ته ستنه شي. د افغانستان د ملي اردو یو شمېر قرارګاهو کې عسکر په داسې خونو کې اوسي چې برق نه لري، بامونه یې څڅیږي او په اکمالاتو کې هم ستونزې شته. خو د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي چې یو شمېر ستونزې مني خو ملي اردو خپله دنده په ښه توګه سرته رسولی شي. فرشته جلالزی له نورو جزئیاتو سره.
د ننګرهار په خوګیانو ولسوالۍ کې د افغانستان د ملي اردو عسکر د جګړې په اوله لیکه کې پراته دي، خو وایي چې ډېر وخت برق نه لري او خونې یې څڅیږي. د څارنې له کمرو د دې لپاره چې په انګریزي لارښود کار کوي استفاده نشي کولای. سره له دې چې افغان ځواکو د ټولو عملیاتو مسؤلیت اخیستی، خو د ضرورت په وخت کې امریکایي عسکر ملاتړ کوي. د ملي اردو لپاره په اکمالاتو کې هم نړیوال ځواکونه مرسته کوي. د فرانسې خبری اژانس وایي د افغانستان ملي اردو په تیرو لس کلونو کې چټک پرمختګ کړی، خو عسکر یې تښتي، قومي توازن نه لري او اکمالاتي ستونزې لري. خو د ملي دفاع وزارت دا ادعا ردویه وایي چې د ملي اردو عسکر پر خپل دشمن برلاسي دي. د دې وزارت د ویان مرستیال جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې په ډېرو لرې پرتو سیمو کې هم عسکرو ته اکمالات کېږي او د اړتیا وړ مواد رسیږي. جنرال وزیری خپل عسکرو ته د معاشونو پر سوالو کې د ستونزو موجودیت تایید کړ، خو دا خبره یې رد کړه چې د ملي اردو په تشکیل کې قومي توازن ته پام نه دی شوی.
وسلوال پوز د اوطلب اردو د هر څوک چې غواړي چې وسلوال پوز ته راشي خدمت وکړي د هغوی مخه څوک نه نیسي، او په ټولو ساحو کې خصوصا په تعلیمي مرکزونو کې تناسب قومي مراد شوی دی.
د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون وایي چې ملي اردو د کمیت لپاره وشه دی، خو د کیفیت لاړخه ستونزې لري. د دې کمیسون مشر میرداد خان نجرابی ازادي راډیو ته وویل چې د کیفیت کمزورتیا د امنیت په تامین کې د ملي اردو عسکرو ته ستونزې جوړې کړې دي. ښاغلی نجرابی وایي له یوې خوا پر نړیوالو ځواکو اتکا، له بله پلوه د هوایي ځواک د ملاتړ نشتون، د توپچي، راکټ او زیردارو ځواکونو نشتوالی په تعلیم او تربیه کې ستونزې، له نړیوالې ټولنې سره د افغانستان د حکومت ځینې مقابلې او د بیړنیو حالاتو لپاره کمزوري تیاری د ملي اردو عمده ستونزې دي. خو ښاغلی نجرابی هم ټینګار وکړ چې د افغانستان ملي اردو اوس د خپل هیواد د ملي ګټو خوندي کولو ته متحد دی او د انتخاباتو پر مهال خپل قابلیت شوازی. د فرانسې خبری اژانس وایي د افغانستان د ملي اردو یو امریکایي پوځي سلاحکار د عسکرو د فعالیت په اړه ډاډ ورکړی او ویلي دي چې تر اوسه یې له دومره پیاوړي ځواک سره کار نه و کړی. د امریکایي سلاحکار ویلي د ملي اردو د کیفیت په اړه یوازې هغه کسان دقیقه پرېکړه کولای سي چې د جنگ په میدان کې له هغوی سره یو ځای حاضر وي.
ژوندونه
ژوند.
درې کسه پولیس وژل شوی دي.
آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه 15 څپه.
د افغانستان د کار او ټولنیز چارو وزارت نن هغه 13 ماشومان خپل کورنوي ته وسپارل چې سعودي عربستان له خپل هیواد راایستلې. دا هغه ماشومان دي چې د خپل خپلوانو په وسیله له کوم سند پرته د هیواد ته ورغلي وو. په اړه یې له کابله د اسدالله لودین یو بل رپورټ اورو.
یوازې جنگ جګړې نه دي چې د افغان ماشومانو ژوند ګواښي، بلکې بېوزلۍ او د کورنیو د غړو بیکاری هم د ماشومتوب خوږ ژوند تریخ کړی دی. د زرګونه افغان ځوانانو ترڅنګ اوس تنکی ماشومان هم د بېوزلۍ له امله مسافرۍ ته اړ شوي او د مور او پلار له مینې محروم دي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د سه شنبې په ورځ هغه 13 افغان ماشومان خپلو کورنیو ته وسپارل چې د سعودي په ګرمیو کې په مزدورۍ بوخت وو. د دې وزارت مرستیال واصل نور محمد په یو خبري غونډه کې وویل چې دغه ماشومان له خپل خپلوانو سره له کوم سند پرته سعودي عربستان ته تللی وو چې د هغه هیواد پولیسو راشړلی دي.
دا ماشومان چې کوم تاسو اوس ولید چې بیرته کورنۍ سره بدغم کړ، دوی د خپل اقارب سره مثلا د کوم ماشومان خپل خور سره اقارب سره لګیږي چې هغه دوی ته غریبي وي یا کار وکړي. یم دغه شانې د دوی ځینې منګي او پلرونه په سعودي کې دي، په کوڅو بازار کې په حالت به کارونه کوي. دا کار خلاف د قانون او خلاف د حقوق بشر او حقوق د پرتګل تبندخو یو نه فچک دي چې هغه استفاده کوي.
په دغه ډیر لس ماشومان کې یو د جوزجان او پاته نور د بغلان د بیلا بیلو سیمو اوسیدونکو دي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې د ماشومانو قاچاق او د ماشومانو لخوا درانه کارونه دوی ته د اندېښنې وړ یو موضوع ده. تیر کال 14 افغان کارګر ماشومان د سعودي عربستان پولیسو د اسنادو د نلرلو له عمله له هغې هېواده را ایستلي او وړم کال د غشمیر وویشتنو ته رسېدلی وو. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم یوه ورځ وړاندې د افغان ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ وباله او ویل چې د جنګ جګړو قربانیان هم تر ډېره ماشومان دي. له سعودي عربستان څخه راشلل شوي 9 کلن تنکي ماشوم ازادي راډیو ته وویل چې دای د غریبۍ او د کور د کرایې د نه درلودو له امله سعودي عربستان ته تللی وو.
ما یک تنو مانا گرفت، جدا جدا گرفت، ما کار میکنم، چیز توفنگ میفرخته، دیجا مامای ماست، کاکای ماست، روزگار خانه چیش کرای خانه نداشت.
لاتیر څو کلونو راهیسې په افغانستان کې څو کورنۍ او بهرنۍ موسسې د ماشومانو د ژوند خطوب ته کار کوي، خو لا هم افغان ماشومان د ډېرو ستونزو سره مخ دي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې اوس هم څه باندې 3 میلیونه افغان ماشومان په سختو شرایطو کې د ژوند شپې ورځې تیروي. څېړونکو وایي تر څو چې افغانانو ته د کار زمینه برابرې او اوسنۍ اقتصادي ستونزې له منځه ولاړې نشي، د افغان ماشومانو د ژوند ښه والی ته هر ډول هڅې بې ځایه دي.
آزادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اروپایی ټولنې وروسته لاغه د اوکراین د بحران په اړه خپل بندیزونه پراخ کړل چې روس پلو بیلتون غوښتونکو په دونیسک او لوهانسک سیمو کې له اوکراین څخه د خپلواکۍ اعلان وکړ. په دې اړه د جنقه الکوزی چمتو کړی رپورټ اورو.
د دونیسک د خلکو جمهوریت په نامه د بیلتون غوښتونکو مشر دینیس پوشلین د دوشنبې په ورځ په یوه مطبوعاتي کنفرانس کې له مسکو نه وغوښتل چې د دوی جمهوریت دې له فدرال روسیې سره یوځای کړي. د یکشنبې په ورځ په لوهانسک او دونیتسک سیمو کې ټول پوښتنې وشوې او خلکو له روسیې سره د یوځای کېدو پر پلوۍ رای ورکړي. د بیلتون غوښتونکو یو شمېر مشران چې ځانونو ته یې پخپله د مشرتابه القاب ورکړي او دا مهال د اروپایي اتحادیې د بندیزونو په لیست کې شامل شوي ادعا کوي چې په ټول پوښتنو کې ستر شمېر خلکو ګډون کړی و او په قاطع اکثریت یې د خپلواکۍ لپاره رای ورکړي دي. د بیلتون غوښتونکو مشرانو دا هم ویلي چې په یادو سیمو کې به د مې د 15 نیټې یعنې د اوکراین د جمهوري ریاست انتخابات نه کېږي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کاترین آشتن ویلي د اوکراین د جمهوري ریاست د انتخاباتو هر ډول ګډوډي به بندیزونه نور هم زیات کړي. د لوهانسک او دونیسک له ټول پوښتنو څخه بهرنیو څارونکو څار ونه کړ. د اوکراین حکومت او زیات شمېر لویدیځو حکومتونو دا ټول پوښتنې رد کړي دي. سپینې ماڼۍ ویلي چې دا ټول پوښتنې غیر قانوني دي. د سپینی ماڼۍ ویان جی کارني په دې اړه ویل
موږ دا نتیجې په رسمیت نه پیژنو. تاسو د اروپایي اتحادیې او نور مشران ولیدل چې همدا خبره کوي. په دې سربیره موږ خواشینی یو چې د روسیې حکومت د ټول پښتنو د مخنیوي په مقصد له خپل نفوذ څخه کار ونه خیست.
د اروپایي اتحادیې رئیس هرمان وان رامپوا د دوشنبې په ورځ کیف ته د سفر پر مهال وویل اروپایي اتحادیه هم په اصطلاح د ټول پښتنو نتیجې په رسمیت نه پیژني. ده دا ټول پښتنې غیر قانوني، نامشروع او بې اعتباره وبللې.
اروپایي اتحادیه په ټینګه د اوکراین یووالي، ځمکني تمامیت او استقلال ته ژمنه ده. موږ باید د کریمیا او سویستاپول الحاق په رسمیت ونه پیژنو او دغه راز د یکشنبې د ورځې په اصطلاح ټول پښتنې هم په رسمیت نه پیژنو. دا ټول پښتنې غیر قانوني، نامشروع او بې اعتباره دي. دا د اوکراین د خلکو ترمنځ فاصلې او بیلتون رامنځته کوي.
د اروپایي اتحادیې رئیس دغه راز وویل که چیرې روسیه د اوکراین د شخړې د حل لپاره ګامونه پورته نه کړي، دا اتحادیه به نور پراخ بندیزونه هم ولګوي. اروپایي اتحادیې د کریمیا د دوو کمپنیو په ګډون 14 نور کسان هم د بندیزونو په لیست کې شامل کړي دي. په دې توګه د اوکراین د بحران له پیل راهیسې اروپایي اتحادیې په روسي، ختیځ اوکراین او کریمیا کې ټول ټال 16 کسان د بندیزونو په لیست کې نیولي او د هغوی شتمنۍ قید کړي دي.
آزادی رادیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
پرون د هندستان په انتخاباتو کې درایا چولو اخري ورسوه. د هندستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون په وینا د ټاکنو کې په نه مرحلو کې 900 میلیونه خلکو د رای ورکولو قانوني حق درلود. ویل کېږي چې دا ځل به د هندو ملت پال ګوند بهاریت یا جنتا پارټي یا بی جی پی ګوند بریالی شي او د کانګرس پر ځای به حکومت جوړ کړي. که داسې وشي نو د هندستان او افغانستان په اړیکو به څه اغېز ولري؟ په دې اړه د ملالۍ بشیر رپورټ اورو.
د هندستان د عمومي انتخاباتو شمیرل سوي رایې به د مې په 14 چې د جمعې ورځ د اعلانېږي. لومړنۍ سرویګانې څرګندوي چې ممکن دا وار د بھارتیه جنتا پارټي یا بی جی پی ګوند خپل سیال اوسنی حاکم کانګرس ګوند ته په ماتې ورکولو سره حکومت جوړ کړي. په کابل کې د هندستان د سفارت د ویب سایټ لمخې هندستان دا مهال په افغانستان کې شاوخوا د 2 میلیارد ډالرو په مالي مرسته د بیا رغونې کارونه پر مخ بیايي. د بھارتیه جنتا ګوند ویان دي نرملا سیتارامن ازادي رادیو ته وویل که د دوی ګوند په انتخاباتو کې کامیاب سي نو له افغانستان سره به خپل شو روابطو او مرستو ته دوام ورکړي. په دې کې هیڅ شک نشته چې د افغانستان او هندستان روابط تاریخي حیثیت لري او دا روابط د هندستان لپاره د قدر وړ دي. موږ هر وخت د افغانستان له خلکو سره د کار کولو علاقه درلودلې ده. د یو او بل د ټولنیز اقتصاد د شوالي لپاره مرسته کولو او په داسې نورو برخو کې موږ خبرو ته تیار یو. موږ په ځانګړې توګه د افغانستان لپاره ښه نیت لرو او غواړو له دوی سره کار وکړو. نرملا له ازادي رادیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې که د دوی ګوند په ټاکنو کې بریالی سي، هندوستان به د افغانستان په حق له د بھارتیه جنتا ګوند لخوا د هندوستان پخوانی صدر اعظم اټل بهاري واجپایي پالیسي پر مخ وړي څو د همکارۍ له لارې په سیمه کې امنیت ټینګ سي. د بی جی پی په اړه ویل کېږي چې دا یو هندو ملت پاله ګوند دی او مشرانو یې تل د پاکستان پر وړاندې سخت دریځ درلودلی دی. د دې ګوند د احتمالي کامیابۍ سره به د هندوستان او افغانستان په اړیکو څه اثر وسي؟ په نوې ډیلی کې د نړیوالو ستراتیژیکي او امنیتي مطالعاتو د مرکز یو څېړونکي آدیتیا ملهوترا وایي پاکستان د هندستان او روسیې ترمنځ د موافقه لیک په خاطر چې لمخې به یې هندستان د هغو وسلو پیسې روسیې ته ورکوي چې روسیه یې افغانستان ته ورکوي خواشینی دي. خو هندستان به د ناټو ځواکونو له وتلو وروسته هم د سیمې د پرمختګ لپاره له افغانستان سره همکاري ته دوام ورکړي. په دې وروستیو کې پاکستاني چارواکو په افغانستان کې د هندستان پر زیاتېدونکي نفوذ اندېښنه ښودلې وه، خو افغان چارواکي د طالب وسلوالو سره د روغې جوړې لپاره د پاکستان رول مهم بولي. نو آیا په هندستان کې به د بی جی پی احتمالي حکومت سره د افغانستان پراخه روابط د کابل او اسلام آباد پر اړیکو څه اغیز ولري؟ د افغان پارلمان غړي شکریا بارکزی په دې اړه ازادي رادیو ته وایي
دا اوسنۍ افغانستان ډېر فرق کړی دی نسبت افغانستان او زما هیله دا ده چې د افغانستان همسایګان دغه تفاوتونه چې د نسل په تغییر کې راغلی دي د د تعلیم د وجې نه راغلي دي، د افغانستان د ښو اړیکو د نورو هیوادو سره راغلي دي، دغه ته احترام کښېږدي او د افغانستان د خلکو واکمني ومني.
دې زیاته کړه چې کچیر افغانستان د خپلو ګاونډیو هیوادونو په خوښه له نورو هیوادونو سره دوستي یا دښمنی کوي، دا په دې معنا ده چې افغانستان خپل حاکمیت نه لري. د یادونې وړ ده چې افغانستان او هندوستان د ستراتیژیکو اړیکو یو تړون هم لاسلیک کړی چې له مخې یې د دواړو هیوادونو ترمنځ په تجارت، تعلیم، امنیت او نورو برخو کې همکاري یقیني سوې ده.
دوستانو که چیرته په هندوستان کې د بی جی پی ګوند بریالی شي نو د هندوستان او افغانستان په اړیکو به څه اغیزې ولري. په همدې رپورټ سره دا خبرونه پای ته رسو. امید مرزبان په سټوډیو کې دی او په را روانه خبرونه کې دی در سره دی.
با تشکر اجمل اندو با سلام او شام بخیر.